ستړي مشي د مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر لحظه بجې شوې دي د روانې خبرونې د کوربه په هیڅ سما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په افغانستان کې د یو نیم سلو کسانو د وجنې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له امله د ځاني زیانونو د افغان امامانو د پاکستان نوستل او په سواد کې د تعلیمي ادارو بندیدل ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات لرو د دې خبرونې پر وشته نیمه کې به د تاریخ پاڼه خبرونه هم اوري خو اول خبرونه افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د برفانی تودور غورځېدو له امله یو نیم سل کسان وژل شوي په سواد کې د امنیتي ستونزو له امله 50 شخصي سکولونه تړل شوي دي امریکایي چارواکي وایي چې د نیویارک په بروکلین کې 3 کسان د ترهګرۍ په تور نیولي دي داود مشال ریډیو د خبرونو سرټکی او اوس د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د 13 ورځو د برفباري او د برفانی تودورا پرې وټول عمله سره د پاسه یو نیم سل کسان وجل شوی په دغه کې د سلون دیات کسان په پنچیر ولایت کې د برفانی تودولاندې راغلي او چارواکو یې د وجنې پخله کړي 13 ورځ د دغه ولایت والی عبدالرحمن کبیری مشال ریډیو ته د دغه ځانی ځانونو پاړه وویل چارواکي وایي چې په دې لړ کې د افغان پوسټ په مرسته امدادي کاروایان روان دي او یو شمیر کسان یې ژوندي ژغورلي دي چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګلۍ او بارانونو له امله شپږ کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي د چارواکو په خبره 13 ورځ د کوهاټ روډ په ځنګل کې د یو کور راپرېوتو له امله درې ښځې وژل شوي او دوه ماشومان ژوبل دي بلخوا د مومندو قبایلی سیمې په غلنۍ کې د یو کور د چت راپرېوتو له امله دوه خویندې وژل شوي همدا ډول د خیبر قبایلی سیمې په لنډي کوتل کې په یو بله پېښه کې یو کس وژل شوی په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د بارانونو د پېښور ښار په بیلابیلو سیمو کې کورونو ته زیانونه رسولي دي اخوا په کابل سیند کې سیلابي ریلې دیرش کشته او سلویخت دوکانون هم وړي دي چارواکي وای چې امدادي کاروایانی پیل کړی دي د سواد تحصیل مټه کې د شخصي سکولونو اتحادیه د امنیتي ستونزو له امله 15 شخصي سکولونه تر 28 منیټې پورې د بندولو اعلان کړی دی 13 ورځ د یادې اتحادیه مشر ثواب خان مشال ریډیو ته وویل
نو موږ بالکل د انتظامی سره مطلب دا 100% ټاونو کوم دا اګری شو بری خبره نو د مټه کم تحصیل کې بنټ شریه غوې میټینګ کوو چې بالکل د 28 تاریخ پورې د سکول نه بندي
په خبر کې پاره مې په پبلک سکول د بریډ نه پرسته سکولونو د امنیت ځموارۍ د سکولونو انتظامی ته ورکل شوې ده او حکومت هغه سکولونو ته د چلولو اجازه نه ورکوي چې امنیتي ګامونه یې نوي اخیستي د نو خار د لی چارواکي وایي چې ماشومان ته د ګوزن د ناروغي پر ضد اساس کور کول نه د انکار په وجه لس کسان نیولې او د یو سل شپې تو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي د نو خار د لی د پولیسو دی ایجی مشال ریډیو ته پرونو ویل چې په یادو ځلو کې چې په یادو ځل کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د کمپاین پر مهال یې د ف یو سل سلور سل ویخ نافذ کړي و چې له مخې د هغو کسانو پر ضد کاروایا ته لار هواره کړي چې څوک د پولیو پر ضد کمپاین کې خلل چوي او د 15 کالونو د کم عمر ماشومان ته د دغه ناروغي پر ضد د اساس کور کول نه انکار کوي پولیس وایي نور کسانو پر ضد هم د نیولو لپاره چاپی وهل پیل کړی دي د پاکستان د مردم شماره یا سرشمیرنې د ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک وایي چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د امنیتي حالاتو له امله دغه هیواد کې مردم شماری یا سرشمیرنه بار بار د ځنډ ښکار کیږي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی خټک زیاته کړه
سینسس کو پوسپون کیږي لګیا لکه چې دا بلوچستان کې څه پرابلم دی او بلاګا کې پکې کې دا پاټا ماټا کې دا اپریشن را روان دی نو ځکه دا مسله دې کې دا جوړ شوی دی کنه
په کال 1990 کال کې اخیری د سرشمیرنه شوی و چې له مخې دغه هیواد ټول آبادی سره په 13 کروڑ د خود تیر ول لس کالونه دغه سرشمیرنه نه ده شوی نو دا مهال دغه هیواد کره شمیره نه ده معلومه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی ملګری ملتونو وایي چې د افغانستان په زندانونو کې لبنديانو سره چلند خښوي دی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد نیکولاس حاسم په وینا په یو خبر پانه کې ویلي چې د نوي حکومت له لوري زندانیانو ته د توجه هرکلی کوي خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په دې خبر پانه کې چې پرونی خبر کړی ویلي دي چې د دوه پخوانو راپورونو په پرتله د دوی نوي راپور ښایي چې سورلس په سلو کې تشدد په زندانونو کې کم شوی دی امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی اسیا درې تنه چې د نیویارک په بروکلین سیمه کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې 30 کلن عبدالرسول جرابوف د ازبکستان او 19 کلن اخرور سید اخبانتوف د قزاقستان له ادا سره سم پلان درلودو چې شام ته د ترکی له لارې ولاړ شي او د اسلامي دولت له ډلې په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. د امریکا د انصاف وزارت تیر ورځ وویل چې جرابوف دې ته هم تیار وو که داعش ترې وغواړي دی به په امریکا کې ترهګریز عمل ترسره کړي او احمد توف که چرته د بهر له سفره راوګرځول شي نو ترهګریزي کاروایانې کول غوښتل. دریم تن 30 کلن ابرار حبیبوف هم د ازبکستان دی او له ادا سره سم سید اخباتوف ته پیسې برابرولې سو د اسلامي دولت یا داعش له غړو سره په شام کې یو ځای شي. که چرته په دې کسانو دا تورونه ثابت شول نو هر یو کس 15 کالو پورې قید کېدای شي. ایران وایي په یمن کې له شیعه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر نه په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال یې له شیعه فوسی اغیانو سره مرسته وکړه سو د یمن مرکز صنعا ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مردی افخم تیر ورځ وویل چې د جان کیری بیان اهمیت نه لري او د تورونو لګولو د غلو بل هغو خبرو سره مخالفه ده چې مخکې نور امریکي چارواکو کړې وه. افخم دا ونه ویل چې امریکي چارواکو مخکې څه ویلي وو یا یې څه ادعا کړې وه. د سعودي عرب په ګډون د سنیانو یو شمېر هیوادونو هم ایران په یمن کې له حوثي اغیانو سره په مرسته کولو تورن کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې د یوکرین دننه د قدرتي ګیس له قطع کېدو سره ښایي په یورپ کې هم قدرتي ګیس کې کمی راشي. پر کیف شک کېږي چې د یوکرین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو قدرتي ګیس بند کړی دی. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د افغانستان په پنجشیر کې برفانی تودو سو د پاسه 100 کسان وجلی دي. د یاد ولایت والی وایي
یو نفر شهید لرو تقریبا کور وران شوی دي. دوه محکمونه دي، درې مسجد دي، لا ویش زخمه ټپیان لرو.
په سوات کې د امنیتي ستونزو له امله 15 شخصي سکولونه تړل شوي دي.
پرون یوه ناخوشګواره پېښه شوې وه چې د یو سکول مخې ته بم بیاوندې شوې نو هغه د آرمي او د پولیسو په تعاون سره هغه ناکاره کړل شو.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې په یاد ښار کې یوازې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد عملیات کیږي.
دوی ته د نادر طرفه کارډ ملاو شوي دي. هغه کارډ چې چا سره وي یا کوم کسان چې لیګلی پاکستان کې وي دا هغوی دپاره هیڅ نشته.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده او ونی د خبرونه د تاریخ پاڼه به هم اوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خبرونه غوړی ورزو. د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. په افغانستان کې د ورشتونو د قربانیانو شمیر تر 1.5 زیات شو. له تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې واورو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیر کسان په پنجشیر کې وجل شوي او په دغه ولایت په یو غره کې یو شمیر کسان په واورو کې ایسار دي او د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل احمد شبرناور.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو د ورشتونو له امله تر 1.5 ډیر کسان وژل شوي دي او ډیر تلفات په پنجشیر کې اوښتي دي چې دغه ولایت د سرپرست ولی عبدالرحمن کبیری په وینا تر دې دمه د وژل شویو کسان شمیر تر 100 اوړي.
یو نفر شهید لرو تقریبا کور وران شوی دي. دوه محکمونه دي، درې مسجد دي، لا ویش زخمه ټپیان لرو او هغه کسان لرو چې غره کې په پاتې دی او موږ سره تلیفوني اړیکه لري او لیکن تر اوسه موږ نشي کولای چې هغه نجات ورکړو.
د پنجشیر سرپرست والی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په مرسته تېره ورځ 9 تنه ژوندي له واورو راویستل شول او د هغو وسایطو په مرسته چې له مرکزه پنجشیر ته استول شوي دي نږدې 6 کیلومتره لاره پاکه شوې ده. د پنچیر په مرکز کې تر 1 متر لږډیره واوره ورېدلې او د پریان حصې اول او دره په ولسوالیو کې واوره 170 سانتي مترو ته رسیږي. ډیره واوره بیا په سالنګ کې ورېدلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب اسدی رډیو ته وویل چې په سالنګونو کې تقریبا 6 شکاره برف کوچونه راغلي دي او 3 متره او 10 سانتي واوره ورېدلې ده. د جنرال رجب په وینا شاید سالنګ د لوی لارې پر پرانستلو یو اونۍ وخت ولګي شي. د افغانستان د بیړنیو مرستو د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې له پنشیر پرته د دوه ورځنیو ورشتونو د تلفاتو شمیر په پروان کې زیات دی. اسلم سیاس زیاتوي چې له پنشیره پرته په نورو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر تر 500 اوړي او حکومت 100 میلیونه افغانۍ له ځپل شویو ولایتونو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړې دي. په بامیان، بغلان، تخار، بادغیس او بدخشان کې واورو تلفات اړولې دي او د افغانستان په ختیځ کې په لغمان او ننګرهار کې بیا یو شمیر کسان سیلونه وشلې دي.
او اوس خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته ورجو. په دغو سیمو کې په تیر یو شواروس کې د ګلۍ او بارانونو له امله شپږ کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د خالد خان نه اورو.
په پېښور او دغسې په خیبر پختونخوا کې او بیا په قبایلی سیمو کې تیره شپه چې کوم د بارانونو او د ګلۍ کومه لړۍ پیل شوې وه، چارواکو په وینا دا پېښور سره نږدې ځنګلي کلی دی، په هغې کې د کور یو چت را پرېوتې وو چې درې زنانه، یو د کیمشا نومې کس دی، د هغه کور ودانې ده، د هغه انګور ده او بیا د هغه لور هغې پکې مړ شوي دي، او دوه زنانه نورې جوبل شوي دي چې هغه د پېښور لویدیځې هسپتال ته راوړل شوي دي. دغه شان د مومند جنسې د غلنې سیمې خواجه اوس کورونو کې یو کور را پروت دی چې پکې دوه خویندې مړ شوي دي. هغې په دغه کم کور چې را پرېوتې وه، کم کوټه چې را پرېوتې وه، هغې د هغې لاندې ګیره شوې او بیا مقامي خلکو هغه راوختي دي. دغه شان په خیبر جنسې په لنډي کوتل سیمه کې لوړه مینا یو علاقه ده، ملاګور سیمه ده، په هغې کې هم یو کس مړ شوی دی او یو کس زخمي شوی دی په دغه بارانونو په وجه. دغه شپږ کسان تر اوسه پورې دغه راپورونه راغلي دي چې په دغه بارانونو کې مړ شوي دي او څلور کسان ټپیان شوي دي. دې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو په وجه په کابل سیند کې سیلاب، یعنی د اوبو کچا زیاته شوې ده، د هغې په وجه په صدریات کې چې کوم کچا اوتلې وې یا دغلته د سیل ځایونه وو، نو هغه هم رنګ کړي دي او د کشتیانې یا بوټونه چې وو هغه هم اوړي دي. د دې سره سره دغه راپورونه راغلي دي د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمونه، د قبایلي سیمونه، چې دغه بارانونو کچه کورونو ته زیان رسولی دي. په کوم کیمپونه چې دي د اډیپیز دپاره په کوم خیمو کې ځای کېږي د هغې ژوند ته هم تکلیفونه رسولي دي.
ودونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خالد خانو چې په پېښور، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو د کډوالو په کیمپونو کې کوم ګلۍ او بارانونو زیانونه رسولي دي، هغې په اړه تفصیل راکولو. دلته تاسو ته دا ویل غواړم چې په نیوزیلینډ کې د سکاټلینډ او د افغانستان ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې کومه لوبه روانه ده، په هغې کې سکاټلینډ پهله بیټنګ وکړو، 210 رنزونه جوړ کړه او افغانستان ته د 211 رنزونه هدف وکړو. دا مهال افغانستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو 143 رنزونه کړي په 8 اوورونو کې. تاسو مشال لیډیو ته غوږی. اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په د سوات په مټي تحصیل کې د شخصي سکولونو اتحادی مشر ثواب خان مشال لیډیو ته ویلي چې په دغلته د یو سکول مخې ته بم ملو شو، هغې نه پرسته امنیتي ستونزو له امله په یاد تحصیل کې 15 سکولونه تړلي دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نه.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادي پی ایس ایم ای مشر ثواب خان د چهارشنبې په ورځ ماسخوتن د تحصیلي مټې 15 کم او یا تعلیمي ادارې د بمي چاودنو د ویرې د بندولو اعلان کړی. هغه په دا اړه مشال رادیو ته وویل،
پرون یو ناخوشګواره پیښه شوې وه چې د یو سکول مخې ته بم بیا موندل شوی او هغه د آرمي او د پولیس په تعاون سره هغه ناکار کړل شو. مطلب دا دی چې جاني مالي نقصان پکې ونه شو. نن هغوی دا خبره وکړه چې پرسکا کوم ادارو مطلب دار سیکورټی انتظامات برابر نه دي، لمن کله چیکینګ نه پاره تاسو لګوټي مقرره کوي او زموږ خپل اسسمنت کو چې په دې علاقه کې نور څه توقع نشته کنه شرکو خي چې هغه مطلب د ادارو نقصان ورسي. نو تاسو د 28 تاریخ پورې د ادارې لګوټي بند وساتئ. نو موږ بالکل د انتظامی سره مطلب دار 100% ټاونو کو موږ دا اګری شو بری خبره زموږ د مټه کم تحصیل کې بنټ شریه غوې میټینګ کوو چې بالکل د 28 تاریخ پورې زموږ سکول نه بندي.
ثواب خان جاتوی چې د تحصیل مټې دغه تعلیمي ادارو کې دا وخت په زرګونو هلکان او جینکې زده کړې کوي او دې په سره سره په هغوی اثر پریوزي.
دا ظاهری خبره ده چې کله داسې قسم حالات پیدا کېږي نو په قوم کښې په ماشومانو کښې مایوسي پیلاوېږي، سایکولوژیکلي مطلب دا دی هغه ټارچر کېږي، په هغو کښې یره خورېږي. نو مونږ کوشش دا کوو چې یاره دغه یره او دا کوم سایکولوژیکلي ټارچر چې دی دا ونه شي، او انشاءالله تعالی د بلې ورځې نه به زمونږ انشاءالله ادارې چې دي مونږ امید لرو چې دا به که خیر کولا وي. مونږ ریکوست کوو انتظامیې ته او زمونږ کوم آرمي چې ده افاق فوج دغه ته افسرانو ته چې دا ادارې انشاءالله کولاو شي. او زما په خیال چې دا ډېر وخت بعد دا واقعه وشوه په مټه کښې، نو اوس پته نه لري چې دا د چا سازش دی. دلته څوک مطلب داری په دې کښې داس وایي، څوک زمونږ د ادارو ته نقصان رسوي، څوک زمونږ د قوم ته نقصان رسوي. زمونږ 100% دغه دا دی کوشش دا دی چې مونږ د آرمي سره او مونږ د انتظامیې سره 100% سپورټ وکړو، او مطلب دا دی د کوم شرخوشي چې دي د هغوی د عزائم چې دي دا په حق کښې میلاو کړو او دغه ناکام وکړو.
په دا اړه مو د سوات ضلعي انتظامي او سیکیورټي ادارو موقف معلومولو هڅې وکړې، ولې بریالي نه شو؟ ولې وړاندې ثواب خان وایي چې کومې تعلیمي ادارې د حکومت د احکاماتو مطابق امنیتي ګامونه نوي پورته کړي هغه به بیا هم تړلی کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تاریخ پاڼه.
دارا د پښتونخوا صوبې زور نوم و. بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل.
د هر گل پورس پا پاوکم درے او د هر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجے.
د تاریخ پاڼه خپرونه به د دې خپرونې په وروستۍ نیمۍ کې واورئ. ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. د تیرو 19 کالونو په پاکستان کې مردم شماری یا سرشمیرنه نه ده شوې. دا چې د دې آئینی ضرورت پوره کولو پر مخ کې څه خنډان دي او د دې سرشمیرنې د نه کولو له امله ولس او حکومت د کومو ستونزو سره مخ دی، د دې پوښتنو ځواب لپاره دا راپور اورو د یوې وړې دمې نه پس. مردم شماری یا سرشمیرنه د هر هیواد په سیاسي، امنیتي او پرمختیایي تګلارو جوړولو کې بنیادي حیثیت لري، خو د تیرو 19 کالونو په پاکستان کې سرشمیرنه نه ده شوې. په اسلام آباد کې مې د پاکستان د سرشمیرنې د مرکزي ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک نه وپوښتل چې د سرشمیرنې نه کولو پر مخ کې لوی خنډ څه دی. نو نوموړی وایي
دا نن سبا سیکورټي پرابلم چې دي کنه هغې په وجه باندې دا پوسپون کېږي لګیا، ځکه چې دا بلوچستان کښې څه پرابلم دي او کے پی کے کښې دا پاټا ماټا کښې دا آپریشن را روان دی، نو ځکه دا مسله چې دي کنه دا جوړ شوي دي کنه. 23 تاریخ باندې دا یو میټنګ دی ساتلې وو کنه، 23 تاریخ باندې دا سی ٹی آئی هغې کښې څه بلوچستان لیگ ابزرویشن چې بھائی سیکورٹی پرابلم دی او مونږ خپله کښې دلته بلوچستان کښې څه درې ضلع داسې دي چې هلته به مشکله ده ګرانه دی کنه، هغې دپاره دا پرائم منسٹر دي ته ویلي دي چې تاسو خپل ارینجمنٹ نور ڈسٹرکٹس کښې تاسو وګورئ، دا ڈسٹرکٹس چې دي درې څلور سیکورٹی والا چې دي هغه به پرېږدو هغه به رستو کوو کنه.
په دې لړ کښې مو چې کله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید نه وپوښتل چې حکومت ولې دغه آئینی ضرورت پوره کولو کښې تر دا مهال ناکام شوی، نو دی وایي
پاکستان کے آخری سینسس جو ہیں وہ بھی
دا پاکستان آخری سرشمیرنہ چی پا 1999 کال کی سوا هغه هم د نواز شریف حکومت کی سوا. نو موږ د سرشمیرنې له اهمیت ځکه هم خبر یو چې د دې لامل یو حکومت د صحت، تعلیم، بنیادی ډانچې او حتی چې د انتخاباتي عمل لپاره هم تګلارې تر هغه نسی جوړولای تر څو چې د آئینی ضرورت نه وي پوره سوی. اوس هم دا زموږ د حکومت په ایجنډا کې شامل ده او ډېر ضرور تاسو په دې اړه خبر سئ
کرانا چاہتے ہیں اور جلد ہی اس کے بارے میں آپ کو خبر مل جائے گی.
دا محال پاکستان کی پہ حکومتی او ولسی کچا ترہگری ترٹولو مہمہ مسئلہ گنل کی گی. کارپو خادم حسین وائی چی ترکمہ سرشمیرن نوی شوی امنیتی او حکومتی ادارو تبا دا دی مخنیوے ممکن نوی
کدا سرشمیرن دی تو معلوم ہوئے نو کم کم ځاینا چې مثلا دغه ګوندونه دي کم چې ترهګري خورئ یا انتهاګر مفکوره خورئ یا کم کم ځای کې چې د هغې مرکزونه دي نو د هغې د انتظام دپاره استخباراتي ایجنسو او دفاعي ادارو خپل منصوبه بندی کولې شو او دغه د پاره تګلارې ټاکلې شو او دغه شانې د ترهګرې دغه ډیر لوی امکان د منځو وستې شو. خو داسې چونکې اون شو یا داسې چونکې دنه دغه د وژنې چې کله د دې معلومولو خبره راشي نو ډېر زیات مشکلات سره د پاکستان مختلف ادارې مخ شي.
په اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نو پوښتل چې د دې سرشمیرنې نه کولو ګټه چاته ده؟
هیڅ چاته ګټه نشته، ټول نقصان دی. د مدم شماره چیرې دا یو داسې شي د دې هیڅ چاته ګټه نه د دې تاوانی د دې هغه سره د کمیشن خوړل ول افسرانو ته تاوانی سازارانو ته تاوانی ورته بجټ کم ورکړي او ټیکداران تم تاوانی او عوامو ته خو وی د دې مطلب دا چې عوام د پاره کې کم تاسو منصوبې ټاکي وا د حقید آباد ہے صحیح شمیر مطابق نو حقی شمیر مطابق متاثر بجٹ ہم اور کرے نو عوام متاثر بجٹ منظور شي عوام لپاره ډیولپمنٹ نو بیا عوام فائدې پکې
د کال 1999 کال د سرشمیرنې لمخه د پاکستان ټول آبادی 3.5 کروڑ ده. خو د 13 کالونو د سرشمیرنې نه کېدو له امله اوس دغه هیواد د آبادی کره شمیره نه ده معلومه. تاسو مشال لريو ته وګورئ په نیوزیلند او استرالیا کې د کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې د افغانستان او د سکاټلند ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده، افغانستان دا مهال 1,500 د اتو لوبغاړو په سر دوه په سلويخت اورونو کې کړی دي او دوی تعقب کوي د سکاټلند د هغه هدف چې هغه ورته د 211 منډو ټاکل دي. تاسو مشال لريو ته وګورئ. اوس تاسو پام یو بل راپور تر راغلو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې صوبې له مسجدونو څخه د افغان مولا امامانو د وستلو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورونو چارو محکمې د چهارشنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په یوې اونۍ کې دننه دې هغه ټول افغان مولا امامان په لومړي سر کې له جوماتونو لرې کړي او بیا دې د هیواد نه وباسي چې د خیبر پښتونخوا په جوماتونو کې مولا امامان دي. نور تفصیل ذبی الله شفق نورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې مشتو افغان مولا امامانو ته په یو اونۍ کې د جوماتونو د پریښودو او له دې ایالت د وتلو امر کړی دی. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو صوبایي محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کړي اعلامیه کې د دې ایالت امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په لومړي پړاو کې هغه 290 افغان مولا امامان له جماعتونو لرې کړي او بیا یې خپل هیواد ته واستوي چې دا مهال د دې ایالت د بیلابیلو سیمو په جماعتونو کې امامان دي. د دې محکمې چارواکي وایي چې دا ګامې د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړ کړي قومي پلان له مخې پورته کړی دی. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته پر افغان کډوالو فشار راوړی سو دا هیواد پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. دوی وایي چې په لومړي پړاو کې به ناراجستر شوي افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ولیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو کوم قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې دوی یوازې په دې ایالت کې د میشتو ناراجستر شو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کړي او هغو کډوالو ته څه نه وایي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو ډېری افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره زوروي، رشوت ترې اخلي او ان زندان ته اچوي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي دا نه مني او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پېښور ښار د پولیسو یو جګ پړی چارواکی اجاز خان په دې اړه وایي
کوم چې د یونیک سیار د غدي کوم خلک چې ډسپلی شي بل ملک نه راشي مهاجر شي دا غي چې کوم روز دي نه هغه مونږه بالکل دوی ته د نادر د طرفه کارډز ملاو شوي دي. هغه کارډ چې چا سره وي یا کوم کسان چې لیګلی پاکستان کې وي دا دوی دپاره هیڅ هم نشته.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی باغ افغان مولای مامان په جماعتونو کې پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي حکومت یې پریکړه کړې چې نور به په جماعتونو کې افغان مولای مامان امامت ته نه پرېږدي که څه هم هغوی قانوني اسناد هم ولري. بلخوا د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې د پنجاب ایالتي حکومت له دې ایالته دا 400 افغان طالب علمانو د وستلو پریکړه کړې چې دا مهال د دې ایالت د مرکز لاهور په بیلابیلو مدرسو کې سبق وایي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د ناراجستر شو مدرسو په تړلو پیل کړی او له دې سره لسګونه افغان طالب علمان افغانستان ته په تګ مجبوره شوي او دا لړۍ لا دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 14,00 راجستر شوي افغان کډوالو سیږي چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني حق لري. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال هم د افغان مولا امامانو پر ضد عملیات شوي وو چې په نتیجه کې ډېری افغان امامانو جماعتونه پریخي او هیواد ته ستانه شوي وو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردونکو ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان یو بل سره په ډیرو کلکو مذهبي نسلي ژبني کلتوري او تاریخي ریښو کې تړلي هیوادونه دي. نو ځکه دواړو هیوادونو له پکار دي چې د یو بل پر ضد تګلارو نه لاس واخلي او د ګډو تګلارو جوړولو په لور پرمختګ باندې دواړو هیوادونو په ګټه وي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو معیاري بدلون روان دی. تر کلونو پورې د یو بل پر رد د تباهۍ د تګلارو نه پس اوس دواړو هیوادونو ته دا ادراک شوی دی چې دغه تګلارې پر مخ بیول به ناپوهي وي. د لیکوال په خبره د پاکستانی پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو کيو خوا د مقصد او چې د غوسیمو کې د پاکستانی حکومت عملداري پر ځای کړی، نو بل خوا د دې عملیاتو لامل دواړه هیوادونه هم نږدې کېدي شي او هغه ځکه چې د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف لخوا دا یقین دهاني چې د پاکستان ځمکه باید د بل کوم ګاونډي هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او د افغانستان دښمن به د پاکستان دښمن ګڼل کیږي. د ورسپانه په خبره د جنرال راحیل شریف د دې بیان لوجه اوس دواړو هیوادونو لپاره د اسانه شو چې په سیمه کې د ګډو همکارو په اړه واضح تګلارې خپلې کړي. خو په دې لړ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه هڅه هم د ستاینې وړ دي چې دواړو هیوادونو ته د تعلقاتو خو کولو زمينه برابره کړه او د تګلارو جوړولو په لړ کې د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل سره نیخ په نیغه ملاقاتونو له ځکه ترجیح ورکړه چونکې د پاکستان لخوا د افغان تګلارې سرخیل د پاکستان پوز دی. ورسپانه دیتوی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره په نسلي ژبني مذهبي تاریخي او کلتوري توګه تړلي هیوادونه دي او که دواړو هیوادونو داسې تګلارې جوړې کړي چې یو بل سره په مرستو او همکارۍ مبني وي، نو دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. لیکوال په دې خپل مقاله کې یو پوښتنه راپورته کوي او وایي چې کدا دواړه هیوادونه دومره کلک تاریخي کلتوري ژبني او مذهبي مماثلت لري، نو بیا ولې په ګډو تګلارو جوړولو کې تر دا مهال ناکامه شوي دي. خو لیکوال بیا خپله د دې پوښتنې ځواب وایي او زیاتوي چې په تیرو وختونو کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د پاکستان پر ضد جارحانه رویې او بې ځایه تورونو افغانستان او پاکستان دې ته پرې نه خو ده چې د ګډو تګلارو په لور ګامونه واخلي. خو اوس که څه هم موجوده افغان ولسمشر اشرف غنی په هیواد دننه یو شمیر سیاسي او انتظامی مشکلات لري او دغه هیواد مستقبل هم د غیر یقیني ښکار دی، خو دا موجوده پرمختګ د افغانستان او پاکستان ګڼ شمیر ستونزو هوارولو کې مددگار ثابتې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
اوس د هغه افغان جنای شربت ګلې پاړه باندې تفصیل د سلطان سرور ناورو چې په اتیایم لسیده کې د نېشنل جیوګرافیک یو فوټوګرافر سټیو مکېوري تصویر وستې او په ټوله دنیا کې مشهور شوی و. نو را دي چې دا وره
پاکستانی چارواکي وایي شربت ګلې تیر کال په پېښور کې د شربت بیبي په نوم د پاکستانی تذکری لپاره درخواستي کړې. نو موړې د هغو زرګونو افغانانو څخه ده چې د پاکستان کمپیوټري سیستم یې غولولې او تیر کال یې تذکری ترلاسه کړې. د نادرا یا د پاکستان د نفوسو د ثبتولو د ملي ادارې یو ویان فائق علي چچر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د شربت ګلې د قضیې په حق له تحقیقات روان دي. غو ویلی چې دا د زرګونو قضیو څخه چې تیر کال کشف شوی یو د او تحقیقات روان دي. غو ویلی چې د دوی ادارې د شربت بیبي قضیه شپږ میاشتې مخکې کشف کړه او د تحقیقاتو ادارې ته واستوله. فائق علي چچر د فرانسې خبری اژانس ته ویلی چې ډیر افغان کډوال د جعلي اسنادو لارې د پاکستان د تذکرو د لاسته راوړلو هلې ځلې کوي. غو وایي چې د نادرا د ادارې له تاسیس وروسته په تیرو 12 کلونو کې دوی د درویش زرو افغان کډوالو جعلي اسناد کشف کړي دي. شربت ګولې د خپل نوم د سپټولو په محل ویلي چې په 1919 کال پېښور کې زیږیدلې. د فورمې په عکس کې د مکوري د عکس هماغه شنسترګې او مشهور مخ لورای ښکاری، خو اوس یې عمر زیات شوی او تور پړونه یې په سر دی. د فرانسې د خبری اژانس یو خبريال هغه ځای ته ورغلی چې شربت ګولې ویلي هلته خپل کورنۍ سره اوسي، خو گاونډي ورته ویلي چې هغوی دلته اوسېدل مګر یو میاشت مخکې کړه کړي. په پېښور کې د نفوسو د ثبتولو د ادارې یو لوی چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې شربت بیبي او زامنو یې رؤوف خان او ولی خان ته په یو ورځ تذکری ورکړل سوي دي. دغه چارواکي ویلي چې شربت بیبي د پاکستانی تذکری ترلاسه کولو لپاره له جعلي اسنادو کار اخیستی.
اردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ته خبرونو لنډیز.
¶¶
افغان چارواکی وایي چې په دغه هیواد کې د تیرو دوو ورځو د برفباری او د برفانی تودو راپرېوتو له امله څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي. په دغو کې د سلو نه زیات کسان په پنجشیر ولایت کې د برفانی تودو لاندې راغلي او چارواکو یې د وژنې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګلۍ او بارانونو له امله شپږ کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د سوات تحصیل مټه کې د شخصي سکولونو اتحادیې د امنیتي ستونزو له امله 15 شخصي سکولونه تر 23 نیټې پورې د بندولو اعلان کړی دی. د نوخار ضلعي چارواکي وایي چې ماشومانو ته د ګوزند ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکار په وجه یې لس کسان نیولي او د 128 کسانو پر ضد یې مقدمې درج کړي دي. د پاکستان د مردمشمارۍ یا سرشمیرنې د ادارې چیف کمشنر حبیب الله خټک وایي چې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي حالاتو له امله دغه هیواد کې مردمشماري یا سرشمیرنه بار بار د ځان ښکار کیږي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره چلند ښه شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی آسیا درې تنه چې د نیویارک په بروکلین سیمه کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې 23 کلن عبدالرسول جرابوف د ازبکستان او 19 کلن اخرور سید اخمبنتوف د قزاقستان له عدا سره سم پلان درلودو چې شام ته د ترکی له لارې ولاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې په ګټه په جګړې کې برخه واخلي. ایران وایي په یمن کې لشیه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر نه په ورته ایران تورن کړ چې تیر کال یې لشیه حوثی یاغیانو سره مرسته وکړه سو د یمن مرکز صنعا ونیسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په نیوزیلند کې روان د سکاټلند او د افغانستان ترمنځ د پلوبه کې افغانستان د ټول وغړو په سر په دریو سلو وختورونو کې یو سلو یو شپېته منډه جوړ کړې دي. د نمخ کې سکاټلند د لسو وغړو په سر په 500 ورونو کې 210 منډه جوړ کړې او افغانستان ته د 211 منډو هدف ورکړو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس اورو د پاکستان خبرېدونکو د زینو ورسپانو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړې را دي چې دا اورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې په قامي اکشن پلان عمل درآمد ضرب عزب اپریشن او شمالي وزیرستان متاثرینو بحالۍ په منصوبه خبرې اترې وکړې. ادارې لیکي چې تیرو حکومتونو په ملک کې د انتها پسندۍ او لاقانونیت خاتمې لپاره په صحیح توګه ګامونه پورته نه کړل چې له وجې قام نن دې مشکل سره مخ دی او دغه وجه ده چې ترهګرۍ په ضد جنگ اوس یو آسان هدف نه دی. ادارې لیکي چې موجوده جمهوري حکومت د قامی اکشن پلان کامیابولو لپاره هر ممکن لارې خپلې کړې. د سرکاري یا ریاستي ودانو او یا د بې ګنا خلکو د وژنې پیښو مخنیوي په کار دی. د سره سره د بې کوره شوي خلک هم زر ته زر خپلو سیمو ته ولېږلې شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې قامی اسمبلی قائمه کمیټې د قبایلي سیمو لپاره بجټ د 19 ارب په ځای د 40 ارب روپۍ کولو سفارش کړی دی. کمیټې فاټا یونیورسيټي ته فنډز جاري کولو او د زر تر زر مکملولو سفارش هم کړی دی. ادارې لیکي چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو د بنیادي سہولتونو نه محروم دي او صنعتونو طرف ته توجه نه ورکولو له وجې دلته بیروزګاری هم ډیره زیاته ده. حکومت که د فاټا ترقې لپاره پرزمه ده نور لپکار ده چې نه صرف د یادې کمیټې په سفارشاتو غور وکړي بلکې د فاټا د اوسیدونکو محرومیان دې هم ختم کړي. مشرق ورسپان خپل ادارې کلی کې چې نېشنل ډیټابیس اینڈ رېجستریشن اتارټي نادرا چارواکو لخوا افغانستان سره تعلق لرونکي شربت بیبي ته جعلي شناختي کارت ورکړي کولو کیس کې یو شمیر اهلکاران معطل کولو وروسته دوی پر ضد انکوائری شروع کولو روایتي اعلان ځکه پوره نه دی چې تر اوسه دا نه دی ویلې شوی چې د کوم اهلکارو پر ضد کاروایی روانه ده نو هغه د کوم ستی وو. ادارې لیکي چې شربت بیبین علاوه نادره اهلکارو په زرګونو افغانانو ته د پاکستان شناختي کارډونه جاری کړي دي او دغه وجه ده چې د نادره عملی خپل اعتماد بیللې دي. نو ضرورت دی خبرې دی چې د دې نظام خفیه نگرانۍ لپاره د حساس ادارو اهلکارو ډیوټیانې ولګولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. واشنگتن پوسټ ورسپارې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه د اندېښنو په دغه هیواد کې د مرګ ملیشه په نوم د یوې غیر منظمه ملیشه ډلې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخوا بی بی سی نیوز د پاکستان په لاهور ښار کې د سالانه ادبي میلې په اړه یو مقاله لیکلې ده. وایي چې یاد میله نه یوازې ادبي وه بلکې په یو لړ سیاسي موضوعګانو هم پکې خبرې وشوې. د دواړو مقالو مهم ټکي له عملي حامیر زاده نه و.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم دا وخت افغانستان د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا له کم ګواښ سره مخامخ دي، خو بیا هم د یادې ډلې د واک په هکله اندېښنې موجودې دي. امریکایي او افغان چارواکي وایي چې دوی دې ډلې ته د سخت ګواښ په توګه ګوري. اسلامي دولت وسله والې ډلې ته په کتلو سره د پخوانو جنګیالو دا احساس دی چې ګواکې د حکومت لخوا یو طرف ته کړل شوي دي. ورځپاڼه د مسلح ډلو په حواله وایي چې مرګ ملیشیا یو مثال دی. ورځپاڼه یاد ډله غیر منظمه بولی او زیاتوي چې که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ډلې د ماتولو هوډ څرګند کړی دی، خو بیا هم د حکومت لخوا د دغه ډلې د ختمولو په لړ کې ډېر کم کوشش په نظر راځي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د نیټو او امریکا زیاتره ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او افغان امنیتي ځواکونه د دغه خلا د ډکولو په کوشش کې دي، داسې قسمه باغی ملیشیا ډلې د نوي افغانستان په لاره کې یو مهم خنډ دی. اشرف غنی د نوي افغانستان د جوړولو ژمنه کړې وه چې به پکې د قانون احترام کیږي. په پخوانو وختونو کې به ملیشیا ډلې د نسلي دښمنو، جنگ سالارانو او یا د طالبانو د لرې کولو لپاره جوړېدې. اوس د بشري حقونو لپاره کارکونکي او شنونکي اندېښمن دي چې د افغان بیرغ په رنګونو یعنی سرو، تورو او شنو جامو کې یاد ملیشیا ډله چې د 5000 مخپټو غړو د لرلو دعوه کوي، د یوې غیر رسمي مسلح ډلې د راپورته کېدلو امکان څرګندوي. بلخوا بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په لاهور ښار کې د سالانه ادبي میلې تر شروع کېدلو دوه ورځې مخکې د غلطه یو ځانمرګي برید کوونکي حمله وکړه. تر میلې شروع کېدلو یو شپه مخکې صوبایي حکومت د درې ورځني تقریب د درولو کوشش وکړ او وی ویل چې مخ په وړاندې بوتللې محفوظ نه دي، خو د دې باوجود میله شروع شوه. بی بی سی لیکي کله چې د میلې د ګډونوالو یوې ډلې نه تپوس شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې خوالي راتلی شي که څنګه، نو هغوی یې جواب مثبت ورکړ. په میله کې د پاکستان په حقله یو بحث و چې نوم یې د امن امید و او چین ته د یو منځګړي په توګه کتل کېدل، نه چې د یو مداخله کوونکي په نظر. د بی بی سی په خبره په یاد میله کې د افغان او یا پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د امکان په حقله هم بحث شو. دغه شان د چین او هند په حقله هم په نظرونو کې اختلاف و چې آیا دښمن که ملګري هیوادونه دي. له دې سربېره په دې هم بحث شو چې د بیان د اظهار ازادي دې په کومو حدونو کې وي. د میلې په ګډونوالو کې یو تن په خپل ټویټر پیغام کې په پیرس کې د جنوري په میاشت د شارلی ابدو مجلې د خبریال نو د وژن کی ستاینه وکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګي استاد پام یوې نړیواله موضوع تر غرم. ماسکو خای سرلنه نه پر یوکرين د ګیسو استول بند کړی. کچرته داسې وشي د روپی ټولنې د یو شمیر هیوادونو ګیس په هم قطع شي. روپی کمیشن نږدې سلور میاشتې مخکې د روس او یوکرين ترمنځ د ګیسو د سوداګرۍ پر برخه کې د یو تړون له مخې اختلافات هوار کړل او اوس بیا روپی کمیشن ژمنه کړې ده چې دا ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي. نو د آزاد د مشال ریډیو د خبر د سانګې په راپور کې له احمد شیبر نه تفصیل اورو.
روسی کمپنی گاز پرموی سر لننه با پر کیف گاز بند کړي که چیرته د گازو پیسې ورلمخه و نسپاري. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې د روسیې ولسمشر تیر ورځ خبرداري ورکړ چې د اوکراین دننه د گازو لقطه کېدو سره شي په اروپا کې گاز کم شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیه هیله لري چې پر اوکراین به د گازو صادرات بند کړي، خو دا له دې سره تړاو لري چې کیف په منظمه توګه پیسې ورکړي. Владимир Путин по Москве ки хабари гонди та вовел.
Когда мы обсуждаем вопросы подобного характера.
Харзел чимуш пор дага даул мавзуату да Украина да чарвак сар хабари кириди, хатсаули мури чи пхани пайси варкри, да маашуно гам бухри, ау даси нур шаян. Харапла по яу даул радшивию чи вай дуй ла муш сара по жагра кири, ау муш дуй та нури пайси не варкаву.
Они с нами воюют, ничего платить им не будем.
بل لورته د اوکراین د غازو دولتي مؤسسې نفت غاز دروانی اونې په پیل کې وویل کوم پیسې چې دوی روسي ته ورکړې دي د هغوی په بدل کې لا هم نیمایي غاز اوکراین ته نه دی صادر کړی، نو تر هغو به د نور غاز پیسې ورنکړي چې دغه باقی غاز یې نوي ترلاسه کړی. د روسي غاز پروم کمپنی بیا وایي باقی غاز به د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک او لوهانسک سیمو ته صادر کړي چې کیف غاز پرې بند کړی دی. غاز پروم د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته چې د روسي پلاوه بلتون غشتونکو په لاس کې دي د فبروري له 19مې د غازو صادرات په دې پسې پیل کړل چې د روسي سر اعظم دیمیتری مدویدف د انرژي وزارت ته امر وکړ چې د بشري مرستې په نیت د اوکراین په ختیځ کې د غازو غم وخوري. اروپایي کمیسیون په اکتوبر کې د ماسکو او کیف ترمنځ د غازو د سودا پر سر روغه وکړه چې له مخې موافقه شوې وه چې په ژمي کې به اوکراین ته روسیه غاز ورکوي او د اوکراین له لارې به اروپا ته د غازو صادرات نه ګډوډېږي. د انرژي په برخه کې د اروپאי کمیسیون مرستيال ماروش شيف کوفيچ په بروکسل کې پرون د اروپאי ټولنې د انرژي د نوي تګلارې کانفرنس ته وویل موږ هڅه کوو چې دا د شو چې په ژمي صادرات سم دي او موږ هڅه کوو چې د اوکراین او روسي د انرژي له وزیرانو سره ژر تر ژره درې اړخیزه غونډه وکړو چې پکې به زه او د اروپאי کمیسیون استاسي وي د دې لپاره د یو مناسب وخت ټاکلو لټه کوو د اروپאי کمیسیون په منځګړی توپ د شوی تړون مخې اوکراین ژمنه کړې چې د غازو پیسې به وارل مخه روسي ته ورکوي او په بدل کې به غاز پروم بیانل وړوي دا تړون د مارچ میاشتې تر اخیره د اعتبار وړ دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي تاسو پام د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم د پاکستان په خوانی پوزي امیر جنرال مشرف وای ک افغانستان سولغ وړي باید تونلار ډلتا په واقعي وند ورکړي ورسره په هیواد کې د هند نفوذ مخاونسي د دې مقاله نور تفصيل عبدالحی کاکر نور
له امریکای مجلې وال سټریټ جرنل سره په ځانګړي مرکه کې جنرال مشرف وویل چې د اشرف غنی په واک کې راتلل د کابل او وسلوالو طالبانو او نورو یغی ډلو ترمنځ د جوړجاړي یو موکار پیدا کړی دا نو موري زیاته کړی چې اشرف غنی یو متوازن شخصیت دی او د دوی لپاره هغه یو لوی امید دی د دې په خبره باید پاکستان او هند په افغانستان کې وسلوالې ډلې د یو بل پر ضد استعمال نکړي وال سټریټ جرنل ویلي دا څه کم سوي چې د پاکستان ناست او آند په خواني لوړپوړي چارواکي دا څه خبره کړی لکه چې جنرال مشرف وکړه جنرال مشرف منلی چې پاکستان او هند واړه د افغانستان خاوره د یو بل پر ضد استعمالوي د زیاته کړه چې د پاکستان داسې دشمنان سته چې باید مخه ونیول سی او د پونا کچرته هلته زما دشمن وین او سپینه خبره ده چې زه باید مخنیوي لپاره یو بل څوک استعمالوم خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویان سید اکبر الدین وال سټریټ جرنل ته ویلي چې د جنرال مشرف د خبرو په اړه څه ویل نه غواړي
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د بخنی نړیوال سازمان د تیر 2016 کال په ګډو کې د نړۍ په هوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه تفصیلي راپور خپور کړی دی د دې راپور غټ کیله هارون بچان اور
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپور کړی یو رپورت کې ویلي 2014 میلادي کال د نړۍ د ملیونونو انسانانو لپاره چې په شخړو کې راګیر دي یو لډیرو بدو کلونو څخه وو په رپورت کې د حکومتونو او وسلوارو ډلو هغو عکسالعملونو ته له شرم ډک او غیر موثره ویل شوي چې د شخړو او تاوتریخوالي پیښو پر وړاندې یې خولی دي د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې تر سرلیک لاندې په خپل کلنی رپورت کې د بخنې نړیوال سازمان پر حکومتونو غږ کړی چې ولسي وګړو ته د تحفظ ورکولو په کار کې د خپلو لاچاریو بیانولو پالیسي له منځه یوسي په رپورت کې راغلي د ختیځ اوکراین په جګړه کې د تیر کال اپریل میاشت راهیسې 15,000 او 600 کسان وژل شوي دي روسی پلوا یاغیانو او هم د اوکراین پوز په خپل جګړه کې د عام وګړو د ژوند خوندیتوب بیخي لپامه غورځولې وو په رپورت کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګر بریدونو غندنه شوې خو تر څنګ یې دغه پیښو ته د دواړو هیوادونو د حکومتي مقاماتو پر عکس العملونو هم نیوکې شوې دي پر پاکستان د دې لپاره نیوکې شوې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور پر یوه ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په دغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزا پر ورکولو لګول شوی بندیز لری کړ او په افغانستان کې بیا دغه هیواد د قومي امنیت اداره له بشري حقوقو څخه د پرلپسې سرغړونو لپاره تورنه کړې ده د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بخنې نړیوال سازمان مشر جان ډالویزن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې د افغان وګړو بشري حقوقو ته د احترام لپاره جدي ګامونه وانغستل شي او له نړیوالو هم کورنۍ او ځواکونو سره د غوي د کړیو تیري او حساب کتابونه شي په دغه هیواد کې به نارامي دوام ومومي د یادې ادارې پر رپورت کې د روسي او مرکزی آسیایي هیوادونو امنیتي ادارې هم د دې لپاره چې له ترهګرو ډلو او اسلام پالو ګروپونو سره د تړاو په تور نیول شو کسانو سره ناوړه چلند کوي تر نیوکو لاندې راغلي دي رپورت ویلی هغه یو سلو شپېتو هیوادونو څخه چې د بخنې نړیوال سازمان د 2014 کال سروې پکې کړي په لک تر لګه 15 شو هغه کې وسلوالو ډلو پر خلکو تیری کړي دي رپورت د غراز د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مختراتل د جوړې اندېخنې وړ خبره بدلې ده رپورت وايي یاد ډله په یو لوی کچ د جنگي جرمونو مرتکب شوی چې پکې د اقلیتي وګړو تختونی او د غوي ډلېزې وژنې شامل دي په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوار ډلې د جنگي علاوه لخوا پر خځو او ماشومانو د جنسي تیریو یادونه هم شوی رپورت زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق سوریه اسرائیل اوکراین او د فلسطین د غزا په ټای شخړو ته د حل لارو په مندلو کې پات راغلی ده
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو په نیوزیلند کې روان میچ واقعي دلچسپ شوه دی. افغانستان یو سل او درې او یارندونه کړی دی د ټولو غاړو په سر په شپږ څلوېښتو اورونو کې او دی تعقب کوي د سکاټلند د 210 منډو. تاسو مشالې لري ته وګورئ اوس اورو د تاریخ پاڼه.
گران اوریدن کو احمد شاہ ابدالی چې پښتانه ته د مینې او د قدر پتوګه احمد شاہ بابا هم وای. دا نوی افغانستان بانی او دورانی یا ابدالی دولت مشر او چې د سلطنت پولې د منځنی ایشیا د موجوده ایران ځنې برخي موجوده پاکستان کشمیر او د هندوستان دلی پورې رسیدلې وي او د خلافت عثمانیه سلطنت وروسته د مسلمانانو د دویم لوی دولت بچا. او نن د تاریخ پاڼه پروګرام کې زموږ موضوع د دورانی دور یا بچائی دا چې د کال 1920 نه تر کال 1930 پورې یعنی او یا کال دوام لرلو. د کال 1920 نه تر کال 1922 پورې یعنی د احمد شاه ابدالی په جون د دغه سلطنت پلازمینه کندهار او بیا وروسته د تیمور شاه بچا په وخت کابل او پیښور د دورانی سلطنت د حکومت مرکزونه وو. د احمد شاه په وخت کې د دورانی دولت ډیر په لږه موده کې د خراسان تر کشمیر او دلی او بیا د امو د دریاب نه تر بحیر عرب یا د عرب سمندر پورې غزولی. او بیا د هغه د مرګ وروسته تیمور شاه او بیا د هغه د زامنو شاه زمان محمود او شاه شجاع په وخت کې د خپل منځي جګړو په سبب او د درباري سازشونو لاندې دړې وړې شو. تاریخ پوه لیکوال او سیلنکار میر غلام محمد غبار په خپل کتاب چې اورنگزیب ارشاد دی د افغانستان د تاریخ په بهیر کې په پښتو ژباړه کړی ده د احمد شاه ابدالی په حق لیکي چې هغه په کال 1920 کې د خپل پلار زمان خان د مړینې په کال هرات کې زیږیدل و. خو لکه څنګه چې د ده د پلار سیال محمد خان ابدالی د هرات حاکم وټاکل شو د احمد شاه مور له خپل ماشوم سره د فراه ښار ته کډه وکړه. تر هغه وروسته په هرات او فراه کې د نادر شاه خراسانی د خپلاک تر وخته احمد شاه د خپل ورور ذوالفقار خان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی فعالیتونو کې برخه نه لرله. خو بیا چې کله د ایران بادشاه نادر شاه افشار په کال 1918 کې په کندهار قبضه وکړه نو 22 کلن احمد خان د نادر شاه په دربار کې د یو معمولی نوکر په هیڅ خدمت پیل کړل چې بیا وروسته د نادر شاه د ابدالي لخر د فوز سپاسالار او د بچا نږدې سلاکار جوړ شو. په هندوستان د یلغار په وخت احمد شاه او دغه افغان لخکر ډیر د مړانې کارونه وکړل. خو چې بیا کله نادر شاه افشار په خپل خیمه دننه دغه ساتونکو یا ګارد وجلو نو احمد شاه د خپل ملګرو سره واپس کندهار ته لاړو او په لارې دغه یو پریکړه وکړه چې پښتانه به نور د پردو کامونو او هیوادونو په لخکر کې نه بلکې ځان ته به یو دولت جوړوي. پیښور کې د بېنظیر وومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطانه چې په دورانی دورې د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي د دغه وخت په حق لا وایي.
کله چې هغه ختم شو او په پرشیا کې یعنی کې خپلو کې جګړې شروع شوې دا په مرګ باندې د اقتدار د پاره نو احمد شاه بابا خپل وطن ته واپس د خپلو دستي سره واپس روان شو او دا په لار باندې دی. بیا دا سوچ وکړو چې ولې نه چې موږ افغانان روزی شي وو یو خپل ځان د یعنی کې حکومت جوړ کو.
غلام محمد غبار په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په بهیر کې وای په کال 1920 د اکتوبر په میاشت د نادر آباد نظامی کلا په دننه د شیخ سر ودانه کې جوړه شوې یو جرګه چې په خبرو اترو نه ورځې دوام اومند او هیڅ ډول پایلې ته ونه رسیدل ځکه چې موضوع ډیره مهمه او هر مقتدر خان د سلطنت غوښتن کې وو. په داسې حال کې چې سیالان خانان د بلګې په توګه نور محمد خان غلجی، محمد خان پوپلزی، موسی خان اساکزی، نصر الله خان نورزی او نورو یو بل ردول په دې جرګه کې یوازنی کس چې د ځان په اړه سنویل احمد خان ابدالی وو ځکه چې د هغه د قوم سدوزی شمیره د کمیت حیثیت لمخې تر نورو کامونو لګوا. سره د دې چې نکی یو وخت د ارغستان د ابدالیانو رئیس او پلار یې د هرات د ابدالیانو د حکومت رئیس و. خو بیا تاریخ پوها او پیښور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر بشیر خان مټه چې په شیر شاه سوري باندې یو کتاب هم لیکل دی د دغه غونډې په حقلا وایي.
ما په یو کتاب کې ویلي چې اوو ورځې جرګت بی وکړله، هغه ویل چې زه مونږ به باچی جوړ کړو، څنګه به جوړو په دې سلا کړو، سلا په دې نه راته چې څوک مشر کړو. نو داسې یو ملنګ به دلته راته ګرځېده به وي یو ځل دا څنګه ویل چې د عبدالو خانانو دا دورانی خو بیا د نه پس شو کنه مکه عبدالیانو ته ویل تاسو دلته څه کوي چې دا ټول راستاستي. نو هغه ته ویل چې ملنګ بابا باچا ګورو باچا ځان نه پخو. نو هغه ته ویل چې تاسو پستر وړاندې یې باچا کو تاسو کې ناشته ده. نو دا غرم ډ کې لاس کې اوناره ورته سر نه توکوي. نو بس ټول په دا واده خیر وکړه.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې په کندهار او غزنی کې د غلجانو او د دورانیانو په منځ کې د مخکنه شخړې او جنگونه کېدل او احمد شاه ابدالي چې کله د دورانی دولت رئیس شو نوړمبي برید یې په غزنی وکړو او د غلجانو عملداري ختم کړه او بیا روسیې کابل او نور د افغانستان وی خارونه خپل ولکه کې واخیستل او د افغانستان ټول قبیلی او قومونه په خپل مبارزه کې شامل کړل. ډاکټر رضیا سلطان وایي چې د دورانی دولت د پیاوړتیا لوی سبب د پښتنو یووالي د احمد شاه ابدالي مشرتابه او بیا په هندستان، ایران او منځنی ایشیا کې د حکومتونو او قانونو په منځ کې شخړې وي.
تاسو ته پته ده چې په دغه یو داسې یو ټایم دی په هغه کې هغه مغولو نو هم په ډیکلاین باندې یعنی زوال پذیر زوال پلا روان خاکه هغه ځکه دغه ایرانیانو یعنی کی فاندغو پرشیا وا اغین چې د زوال پذیرو د سنټرل ایشیا چې وته مونږ وایو د نورث اف افغانستان باندې چې کوم علاقې دي دا هم چې کوم دا ترکو منګول خلکو دي هم په زوال باندې.
هغه زیاتوي چې د احمد شاه ابدالي په مشرۍ د دورانی دولت په لس کال دننه د خراسان تر دیلی پورې د باچای پولی غزولې وي.
تقریبا اویا کال دا غي چې کوم دا دغه سلطنت او یا د کوم بادشاہتو دا پاتې شوی دی په افغانستان، نه صرف په افغانستان باندې بلکې دا اوس سنټرل ایشیا چې دا او دا اوس چې کوم ایران دی او نننه پاکستان او تر دلی پوری چې کوم انډیا دا ټول دا هی د بادشاہت دلان دی.
احمد شاه ابدالي په لومړي ځل د اباسین پسین په کال 1878 کې پورې وته او د لاهور او پنجاب ټوله سیمه بغیر د مزاحمت نه فتح کړه او بیا د هغه وخت مغل بادشاہ ورته سین او د اباسین په غاړه ټوله سیمه په ولکه کې ورکړي چې مقصد یې د افغان لخر د دلی په لور نه راتلل. او د قطبی هندستان د سیمه فتح کول وروسته د احمد شاه لخر د هرات په لور روان شو او د یو کال محاصره نه وروسته د نادر شاه دغمسی شاهروخ نه په کال 1905 کې هرات قبضه کړو او افغان فوجونه په کال 1905 کې د ایران خارونه مشهد او نشاپور هم خپل ولکه کې واخیستل. په دغه دوران کې په پنجاب کې سکان د افغان دولت خلاف روچسیو او په لاهور یې قبضه وکړه. د احمد شاه فوجونه په کال 1905 او 1905 کې نه صرف لاهور خپل ولکه کې واخیستو بلکې کشمیر یې هم فتح کړو او بیا نور پریوات اړخته د ازبک، تاجک، ترکمن او د شمالي افغانستان هزاره سیمې هم په خپل سلطنت کې ګډ کړي. په دغه دوران کې بلوچستان هم د احمد شاه ابدالي د ځواکونو او دولت کې ځان ورګډ کړو. په کال 1905 او 1905 کې احمد شاه ابدالي د هندستان پایتخت دلی ته خپل فوجونه ورسول او هلته د مغول بادشاه محمد شاه سره د خپل ولی رستو واپس د کندهار په لور روان شو. خو بیا د تاریخ کتابونه لیکي چې په واپسې کې احمد شاه فوجونو په امرسر کې سیکا سکانو مقدس زی گولڈن ٹیمپل یا مندر تالو یې د غواګانو په وینو سور کړو او د سکانو ځینې مذهبي مشران یې وجل. دا کوم په حق لچې تاریخ پوهان وایي چې دا د احمد شاه ابدالي لوی سیاسي او عسکري غلطي وه. دا پانی پت د دریم جګړې چې په کال 1918 کې د افغانانو او مراټو په منځ کې ترسره شوی و، د افغانانو په ګټه پای ته ورسېدو. او تاریخ پوهان وایي چې دغه جنگ د هندوستان ټول تاریخ بدل کړو، ځکه چې په دغه جنگ کې د مرهټیانو زور ختم شو او انګریزانو ته مکمل شوه چې په ټول هندوستان خپل اثر او عملداری مضبوط کړي. بشیر خان مټه د پانی پت د دغه شخړې په حق لا وایي.
هغه وخت کې یو شاه ولی الله قتال متوي، هغه دلی کې یو ولی اوسبرګو، الته د مرهټو ډیر زبردست زور، نو هغه دته یو خواستو کسوال جواب وته کو چې راشه مونږ زمون په ست سوري شي. نو داغه په جواب کې د التلان د پانی پت په جنگ باندې د مرهټو سره د غټ جنگ شو، او غټ جنگ د پانی پت درې جنگونه شوې دي، یو د بابر او بل د اکبر او خدا ډیر لوی جنگ وو. دا د پانی پت دریم جنگ چې د هندوستان هغه تاریخ بدل کړ. دا هغه وخت و چې انګریزان رورو د جنوب نه راتلل، او مرهټیانو په دلی کې مرکزی حکومت هندوانو د زور جوړاو. نو داسې کېدی شي چې که احمد شاه بابا نه وتلې، نو د مرهټیانو زور به ډېر شوی او کېدی شي د انګریزانو راغلی نه وي.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې احمد شاه ابدالي د خپل بادشاهۍ وروسته د افغانستان دننه او ګیر چاپېره هیوادونو کې لس یلغارونه یا سفرونه کړو چې وروستي دوه پکې ډېر کامیابي نو موندلې. هغه د 500 کالو په عمر په کندهار کې د یو ناروغۍ وروسته وفات، او هم هلته په کال 1903 کې خورتا اوس پارل شو. احمد شاه ابدالي په خپل جون خپل دوی ابزوی تیمور شاه ولیعهد تاکلیو چې د پلار د مرګ پس یې دورانی دولت واګي ترلاسه کړې، خو هغه ته په کندهار کې د خپل مشرور سلیمان خان سخر وزیر شاه ولی خان او نور ځای مشرانو ستونزې ولاړ کړې. نو ځکه تیمور شاه د کندهار په ځای د دورانی سلطنت پلازمینه کابل او بیا د ژمي په موسم کې پېښور وګرځوله. ڈاکٹر رضیہ سلطانہ د احمد شاہ بابا سیاسی بصیرت، مشرتابہ او جنگی صلاحیتونو په حق لوای چې هغه په لږ وخت کې د نادر شاہ افشار دربار کې د یو معمولی نوکر نه د یو لوی سفاسالار چوکې ته ورسېدو، او بیا د بادشاہ په حیثیت د افغانستان ټول کامونه او قبیلې یو کړل.
هغه صلاحیت چې د احمد شاہ بابا کې هم، ځکه چې هغه ډیر وخت پورې د نادر شاہ افشار سره ایز ا ملٹری کمانډر کار کړو، نو یو خدای غو ټریننګ ډیر ښه شوی، بلې ګرومینګ هم ډیر ښه شوی، د لیډر په حیثیت هم دا ډیر ښه، یعنی کې نه صرف په خپل افغان قبیله کې بلکې په پرشا کې او کنه ایون ځکه چې نادر شاه افشار هو د دلی د بچیانو خلاف هم جنګېدل او کنه.
دغه شان بشیر خان مټه وایي چې احمد شاه ابدالي په شان سرلخ کران او مشران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي، او هغه یو پیدایشي لیډر او سپه سالار او
دغه د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر لوی زبردست ځلانده حیثیت لري. شاه بابا داسې یو شخصیت و چې بعضی بعضې سیزونه دا جوړ راشي دنیا ته. خوشحال خان بابا یو شعر دی، هغه وایي چې وی څوک په لست لست د ملا نه زده کړي سه، او څوک د مور په نس کې زده کړي ارزیږي حاله، یعنی جوړ راشي. نیپولین چې دلوي د فرانس لوی جنرال تیر شوی دی، ناروی چې کوم جنرالان خوري جنرالان دي زمکي د سمندر دا جنرالان چې دي بي خو سکلفولي دوی چل سکي، یو او دا د زمکي جنرالان د خوشکي دا جوړ راغلی وي.
دا شان ډاکټر رضیا سلطانه د احمد شاه ابدالي په حق لوای چې دا غ نوړان دي پښتانه به د نورو کامونو او هیوادونو سره د جنگي فوجانو او لخر په هیڅ څنګهدل، خو پړم بيدل پښتنو د احمد شاه بابا په مشرۍ کې یو ځان سلطنت او دولت ترلاسه کړو چې دوی د نړۍ په کامونو کې یو واکمن کام وګرځول.
پښتنو ته یو سیاسي شعور ورکو، پښتنو ته یو نوم ورکو، پښتنو ته یو ملک ورکو، یو سلطنت ورکو، په تاریخ کې ولا ځای ورکو. اوس خو پښتانه ټیک ته یو کمیونټي وا، خو سکیټرډ وا، نو هغه سکیټرډ خلکو ته یو آئیډینټیټی ورکا.
دغه خبره بشیر خان مټه هم تکرار کوي او زیاتوي چې د نورو حملاورو یا بچیانو په نسبت احمد شاه د هندوستان مسلمانانو سره مرستې او کومک کړیو، او هغوی په دلی او لاهور کې د نورو قانونو او مذهبونو په مقابله کې د مشرۍ په تخت کې نیولی، او دغه ښارونو ته هیڅ نقصان نه رسولی.
خو پښتنو خو د ہندوستان مسلمانوں سے رکھے گڑی پیڑی جی کرا وطن میں تو واپس پلے خود سوری میں پشو اور واپس تیرا گئے اسے تیرا ہم دڑل نہیں لوٹ مارو کو تیمور ہم تلے دے بدری کے قتل عام کرے دے اور مرشا بابا اس ندی کڑی مرشا بابا یہ اس برک سرے ہو اور یہ انسان دوست سرے ہو نو آگا بیا واپس لا رہے خپل وطن
اور ادن کو دا دورانی سلطنت یا دولت پہ حق لا زمونگ دا پروگرام لڑے با دوام لری اور آتلن کیوں نے با دا احمد شاہ عبدالی فرزند تیمور شاہ اور بیا دا حق دا زامنو شاہ زمان شاہ محمود اور شاہ شجاع دا وقتنو پہ حق لا معلومات درکو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکڑے دا خدے پامان